د احمد زاهر په غږ سندره مولا زاده رادیو واورېده. قدرمنو دوستانو، دا مهال د غرمې 12 بجې دي. بیا هم د خپلې قربانۍ صالح ساقزی خلقي سلامونه ومنئ. په دې خپرونه کې به په کابل کې د نن سهار د ځان وژونکي حملې حال درکړو چې د بهرنیو ځواکونو پر یوه کاروان شوې ده او ویل کېږي چې مرګ ژوبله هم لري. همداراز د پاکستان په سرحد ایالتونو کې هم دوه ځان وژونکي حملې شوي چې لږ تر لږه 90 کسان پکې مړه او ټپیان دي. د خبرونه په همدې ساعت کې چې اوري د دغه رپورټونو مختبه مو احمد شیبر د دې ساعت د افغانستان او نړۍ له تازه حالاتو خبر کړي.
د خبرونو سرټکی، د کابل په نننې 14 کې شپږ تنه ټپیان شوي دي. د افغانستان حکومت وایي نړیوال باید د هغو پیسو په برخه کې له اداري فساد سره مبارزه وکړي چې په افغانستان کې مصرفوي. د سرحد په ایالت کې د موټر بم 214 شوي دي او د امریکا ولسمشر ټوکیو ته روان شو. د خبرونو تفصیل، نن په کابل کې 214 د امریکایي پوځیانو یو مهم مرکز ولړزاوه. د امریکایي او ناټو پوځیانو یو ویاند وویل چې دا 14 د فینکس په نامه مرکز سره وشوه. دا مرکز هوایي ډګر ته نږدې دی او پکې امریکایي عسکر اوسي. پوځي ویان په دې برخه کې نور توضیحات ورنه کړل. افغان پولیس وایي چې په دې 14 کې درې ملکیان ژوبل شوي دي او درې بهرنیان هم زخمیان شوي دي. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ادعا کوي چې شل تنه یې وژلي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اداري فساد په برخه کې د لویدیځ اندېښنې خورا زیاتې شوي دي، افغان حکومت وایي د اداري فساد په برخه کې باید نړیوال له خپل لوري د هغو پیسو په برخه کې له فساد سره مبارزه وکړي چې په افغانستان کې مصرفوي. د ولسمشر کرزي یو ویاند سیامک هیروي د خبرې په کابل کې د امریکا د سفیر له څرګندونو وروسته پرون وکړي چې د رپورټونو له مخې کارل آیکنبری په افغانستان کې اداري فساد ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې تر هغو امریکا نور عسکر دغه هیواد ته نه لیږي څو د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې ولسمشر کرزي پرمختګ نه وي کړی. سیامک هیروي وویل ولسمشر کرزي له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې ده چې له اداري فساد سره به جدي مبارزه کوي. خو ښاغلي هیروي دا هم وویل چې افغانستان هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې په هغو پیسو کې دي اداري فساد لږ کړي چې په افغانستان کې لګوي. دوه افغانان نن په امریکا کې محاکمه کیږي. دغه دوه تنه چې د امریکا تابعیت لري په لوګر کې د سړکونو د جوړېدو په پروژې کې یو امریکایي پوځي ته د رشوت ورکولو په تور تورن شوي دي. د امریکا د فدرالي استخباراتي ادارې یا اف بی آی صحاوي مامور ریموند رسنیو ته وویل چې د دې کسانو د رشوت پروژه شاوخوا 3 میلیونه ډالره وه او دوی قراردادیانو ته د امریکا په بانکي حساب پیسې انتقال کړي دي. ښاغلی ریموند وویل چې اوس په افغانستان کې د اختلاس په 50 دوسیو کار کوي چې یوه په درېیمه برخه یې د قراردادیانو مربوط دي. په کونړ کې د ناروی خبریال پاول او د هغه افغان ژباړونکی پرون خوشی شول. د کونړ امنیه قمندان خلیل الله زیایی ازادي رادیو ته وویل چې د ناروی خبریال پاول او د هغه افغان ژباړونکی پرون د قومي مشرانو په منځګړی توپ له مخالفو وسلوالو خوشی شول. ناروېجی خبریال څو ورځې مخکې د پیچ په دره کې نیول شوی وو او بیا طالبانو د هغه د خوشی کولو په بدل کې د لسو بندي طالبانو د خوشی کولو او له افغانستانه د ناروې د عسکرو د وتلو شرط شی وو. خو د کونړ امنیه قمندان وایي چې دغه خبریال د کوم شرط لمنلو پرته د قومي مشرانو په منځګړی توپ له یرغمل کوونکو وژغورل شو. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د مشرانو جرګې مشر صبغت الله مجددي نن په ماسکو کې د روسي د ولسی جرګې له مشر او یو شمېر نورو سیاسي چارواکو سره خبرې وکړي. صبغت الله مجددي چې د چهارشنبې په ورځ ماسکو ته د یو هیئت په مشرۍ ورسید، پرونی د روسي د مشرانو جرګې له مشر سرګی میرینوف سره د کابل او ماسکو پر اړیکو خبرې وکړې او له هغه یې وغوښتل چې روسان د افغانستان په بیا رغونه کې خپله برخه پراخه کړي. په پېښور کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې سیمه ایزه ودانۍ نن سهار یوې چاودنې ونړوله. چارواکو ویلي دي چې تر اوسه 8 تنه وژل شوي او 15 زخمیان شوي دي. تقریبا یو ساعت وروسته تر دې پیښې د باقی خیل په ښار کې د پولیسو له ماموریت سره چاودنه وشوه. دغه چاودنه هم د موټر بم وه او لږ تر لږه 10 تنه پکې زخمیان شول. وسلوالو د اقرب له ولسمې را پدېخوا چې پاکستاني پوځیانو په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي، په پېښور کې چاودنې شروع کړي دي او زیاتې کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن ټوکیو ته رسیږي. د آسیایي هیوادو د باراک اوباما د نه ورځني سفر لومړی ټپال دی. ټاکل شوی ده چې باراک اوباما د جاپان له صدراعظم یوکوهاتوما هاتو یاما سره په خبرو کې د چین پر اقتصاد خبرې وکړي، د اقلیم د بدلون مسله وڅېړي او پر امنیتي موضوعاتو وغږیږي. د جاپان په جنوب کې د اوکیناوا په ټاپو کې د امریکا د پوځي اډې پر سر د جاپان او امریکا ترمنځ امنیتي اړیکې څه ناڅه خړپړ شوي دي. د جاپان صدراعظم ویلي دي چې دی غواړي امریکایي پوځیان د اوکیناوا له ټاپو ووځي. د اقلیم د بدلون په برخه کې جاپاني رسنۍ څرګندوي چې دواړه مشران به تر 2050 میلادي کال پورې د مضره ګازونو تر 80% د راښکته کولو پلوي وکړي. په نیویارک کې د فدرالي تحقیقاتي ادارې مسؤلان غواړي چې څلور جوماتونه او یوه شپږ دېرش منزله ودانۍ له هغې ډلې ضبط کړي چې د یوې غیر انتفاعي ډلې دي او له ایران سره ارتباط لري. د فدرالي ادارې مسؤلانو اولوی مؤسسه په دې هم تورنه کړې ده چې د ایران حکومت ته پیسې ټولوي. د امریکا پوځ د نفسیاتو هغه ډاکټر چې تیره اونۍ د تکزاس په فورت هود اډي کې دیارلس عسکر ووژل متهم کړ چې دا کار یې قصدن کړی دی. پوځ ندال ملک حسن چې په امریکا کې زیږیدلی او خپله مسلمان دی د نومبر په 15 د فورت هود په پوځي اډي کې د دیارلس کسانو په وژنه متهم کړ. د امریکا د پوځ د تحقیقاتو د څانګې ویاند کریس ګری وویل دا اصول نه دي چې پوځ نور اتهامات هم وارد کړي. دا د دې سات خبرونه.
تاسې د ازادي رادیو غرمنۍ خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په کابل کې نن سهار په بهرنیو ځواکونو یوه ځان وژونکې حمله وشوه. مقامات وایي په حمله کې څوک نه دی وژل شوی خو عیني شاهدان د مرګ شوبلې خبره کوي.
دغه دیونه پر بوده کنه بیچاره مسكين ملي پولیس په کشکول موټر ته واچاو او نور هغه ته پراته ول په خاورو کې د اخیرین پیرن و ساغل دغه خیواډو کې پراته او شاته نو ډیر زخمیان.
په پېښور او بنو کې په دوو ځنګلونکو حمله کې لکه لګه نوی کسان مړه او ټپي شوی دي. د کندهار د سرپوزي د محبس بندیانو له دولتي پلاوي سره تر خبرو وروسته خپل غذایي اعتصاب پای ته ورسوه. دغه دولتي پلاوي یو غړی وایي که وخت و نور مطالب د پړې اچار او ازادي راډیو مجله هم وړاندې کوو له موږ سره تم شي. قدر من وریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه ورې چې د سالو بجو پیلېږي او د مخام ترو بجو دوام کوي. په دې یو ساته خبرونه کې سید قادر را سره په تخنیکی برخه کې همکاري کوي او اوسم لومړنی رپورت. د کابل ښار په ختیځه څنډه کې د جمعې د ورځې په سهار په بهرنیو ځواکونو ځانوژونکې حمله وشوه. د کابل امنیتي چارواکي وایي په دې ځانوژونکې حمله کې د بهرنیو عسکرو په ګډون شپږ کسان ټپیان شوي او څو ټانکونه او موټر هم زیانمن شوي دي. عیني شاهدان وایي دا ځانوژونکې حمله ډېره زوروره وه او د شاوخوا ودانیو ښیښې هم ماتې کړې دي. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منله او د ډیرو بهرنیو سرتیرو د وژلو ادعا کوي. معصوم میوند له کابل راپور لري.
د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په دې ځان وژونکي حمله کې درې بهرني عسکر او درې ملکي کسان ټپیان سوي او څو موټرونه زیانمن سوي دي. دا ځان وژونکي حمله د جمعې د ورځې په سهار د کابل ښار په ختیځه څنډه د کابل جلال آباد پر لوی لاره د هودخیلو په سیمه کې وسوه. د کابل زون د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال عبدالغفار سیدزاده د پیښې په ځای کې خبري اعلان وکړ او وویل چې دا ځان وژونکي حمله د بهرني ځواکونو پر موټرونو سوي ده.
موږ ته نه دراورده ولې په اوله حادثه کې په اوله وخت کې د دوی هم درې نفر لکه چې زخمیان وو.
جنرال سید زاده څرګنده کړ چې حمله د موټر په واسطه سوی خو د حمله کوونکي هویت یې لا تر اوسه نه دی معلوم. د دې ځن وژونکي حمله مسؤلیت طالبانو منلی او د ډیر شمیر بهرنیو عسکرو د وژل کېدو ادعا کړې ده. له پیش نه ورسته د طالبان ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته وویل چې په دې ځن وژونکي حمله کې د امریکایي ځواکونو څلور ټانکونه ویجاړ شوي او شل سرتیري یې وژل شوي دي، خو د کابل امنیتي چارواکي دا ادعا نه مني. د پیش په ځای کې عین شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې دا ځن وژونکي حمله ډیره زورور وه او د شاوخوا ودانیو شیشه یې هم ماتې کړې دي. څو تنو د دې پیش په اړه د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ:
موږ دغه پام کې چې یو دلته مزدورکاران یو، دلته موږ چې یو ته ناست سهاره ته بجې د برید وشو او ډېر خطرناکه حادثه وه، او دغه وخت کې چې موږ راووتلو نو بس دلته د میلې موټرې ولاړې وې، د امریکایانو ته سامانونه راوړي خرڅه یې.
دغلته یو نفر پروت و کنه بېچاره مسکین، د ملي پولیسو په کش کولو موټر ته واچاوه او نور هغلته پراته ول په خاورو کې د اخرین پیرن و، څه هغلته غوښې وډوکي پراته وه شاته، نور ډېر زخمي افغانانو دغه یو پخې نه ول، بيخي یو پخې نه ول، افغانانو مخارجان هم پراته، دغه باز خلکو خود سي غوخي چې هغه خواته غوخیم پرتی وډو کې پراته، ما په خپل لاس په خپل لاس ما د غوخ وډو کې راځي کې ما د انسان غوخ وډو کې.
د کابل شهر په خطي ځنډه د کابل جلال آباد پر لوی لار په تیر څوکلونو کې په ورته توګه ډېر ځان وژونکي حمله سي وچی، د افغان او بهرنیو ځواکونو ترڅنګ ملکی کسانو ته هم درنه مرګ جوړ لاړولې ده. که څه هم د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د کابل شهر څخه پیاوړی امنیتي کمربند تاو کړي، خو د کابل شهر اوسیدونکو شکایت کوي چې د امنیتي ارګانونو له څرګندونو سره وسلوال مخالفین ډیر کله په دې توانېدلي چې د کابل شهر په هر سیمه کې چاودنې او ځان وژونکي حملې وکړي. دوی غوښتنه کوي چې امنیتي ارګانونه باید لکه څنګه چې لازمه ده د کابل شهر امنیت ټینګ کړي، تر څو خلک وکولای شي له هر ډول امنیتي اندېښنو پرته خپلو ورځنیو چارو ته دوام ورکړي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې مو د نن سهار ځن وژونکي حملې په اړه رپورټ واورېد چې د عیني شاهدانو په وینا ګڼه مرګ ژوبلې درلودله، خو مقامات وایي چې په دې پیښه کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. په پاکستان کې هم دوه ځن وژونکي حملې شوي. نن سهار د پاکستان په سرحد ایالت کې دوه پرله پسې ځن وژونکي حملې وشوي چې ویل کېږي دا دواړه حملې په دوو مهمو او حساسو ځایونو کې ترسره شوي. د دغو پیښو مسؤلیت چې ګڼه مرګ ژوبله لري تر اوسه چا نه ده منلې. زمونږ خبریاله وږمه سبا له پاکستانه:
یو ځان وژونکي خپل د باروتو ډک موټر نن سهار د آرمی ستیدونګ په څلور لارې کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې له دیوال سره وجنګوه. وروستي راپورونه وایي د دې حملې په ترڅ کې لس تنه وژل شوي او تر اتیاو زیات کسان پکې ژوبل شوي دي. د سرحد ایالت د امنی قومندان ملک نوی تایید کړه چې دا یو ځانوژونکي حمله وه، او همداراز د سرحد ایالت د مایشندنې ادارې مسؤلین وایي په دې حمله کې تر 200 کیلوګرامه زیات باروتي مواد په کار اخیستل شوي دي. د دې حملې په ترڅ کې د استخباراتو د ادارې یوه لویه برخه لاندې راپریوته او ګڼ شمېر خلک تر خاورو لاندې اوس هم بند پاتې دي. د نن ورځې ځان وژونکي حمله د پېښور په یو اساس ځای کې ترسره شوه. د پېښې سره نږدې د افغانستان قونسلګرۍ، د سرحد ایالت د والي اویس احمد غنی د اوسېدو ځای، د سرحد د ایالت د لومړي وزیر دفتر او لږ څه وړاندې د سرحد ایالت ستر عدالتي دفتر هم موقعیت لري. راپورونه مو ترلاسه کړي چې د حملې نه مخکې د نامعلومو وسلوالو او د آی اس آی د دفتر د ساتونکو ترمنځ ډزې هم ترسره شوې دي. د پېښور ښار په ټولو روغتونونو کې اضطراري حالت اعلان شوی دی. د سی ایم ایچ، لیدی ریدنګ او خیبر روغتونونو مسؤلین وایي د ډیرو زخمیانو حالت ښه نه دی، د نورو تلفاتو اټکل لیدل کیږي. بل پلو په بڼو کې د میرانشاه په لویه لاره د بکاخیلو د پولیسو د قوماندانۍ مخې ته نن سهار یو ځان وژونکي حمله وشوه. دا پېښه هغه وخت منځته راغله چې یو ځان وژونکي خپل له باروتو ډک موټر د قوماندانۍ د دیوال سره وجنګوه. ویل کېږي په دې پېښه کې د پولیسو درې سرتیري وژل شوي او د پولیسو د قوماندان ریاض خټک په ګډون 22 کسان نور ژوبل شوي دي. زخمیان د سیمې دولتي روغتون ته د درملنې لپاره رسول شوي دي. خبر مو ترلاسه کړی چې د حمله په وخت کې تر ډیر شو پورې د پولیسو مامورین په قومندانۍ کې موجود ول، او د بکاخیلو قومندانۍ د دې حمله لکابله ویجاړه شوې ده. یادولو وړ ده چې نن په سرحد ایالت کې شاپ شاد دوه ځان وژونکي حمله مخې ته راغلي چې د دواړو حملو په لویه کچه تلفات تر شا پرېښودل.
د پاکستان په دوو سرحدي ایالتونو کې مو د دوو پلپسې ځان وژونکو حملو په اړه رپورټ واوري چې په دې پیښو کې ګڼه مرګ ژوبله خلکو ته اوښته ده. همداراز پاکستان پوځ خبر ورکړی چې په جنوبي وزیرستان کې د پنجشنبې په ورځ د ژغورنې په نوم د عملیاتو په ترڅ کې 22 طالبان وژلي او د یوې تودې جګړې په مهال 15 سرتیري وژل شوي او 8 نور عسکر ټپیان دي.
د کندهار د سرپوزي په مابس کې د سیاسي بندیانو د نه خوړلو احتساب تر 15 ورځو وروسته
تیره بخنه غوړم. قدرمنو دوستانو، تخنیکی ستونزه و په روانه خبرونه کې به د کورونی ریپورت ترڅنګ جاپان ته د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر د سفر په اړه هم ریپورت واوري، خو اوس به لومړی یو خبرتیا واورو.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د غرمې 12 بجو 14 دقیقې کیدونکې دي. د روان خبرونې په ترڅ کې د ګوډې اچار او ازادي راډیوي مجلې اوریدل مه هیروئ. په کندهار کې د یو شمېر سیاسي بندیانو غذایي اعتصاب پای ته ورسید. ایوی دولتی دلی چی لدغو بندیانو سره کتلی وی دا اتصاب کونکو یو شمیر قوختن منلی او نور بی ولس مشر کردی تواب روی. زمان خبریال دوا خان مینه پال پدی حکل نور جزیات ورنده کوی.
دا کندهار دا سرپوزی پا ما بس که دا سیاسی بندیانو دا نخوڑلو اتصاب تر 15 ورز و ورست پای تورسی دی. ایوی حیات لی اتصاب کونکو سر تر وجدو خبر ورست بندیان پدی رازی کرل چی اتصاب پای تورسوی. د دې حیات یو غړی د زابل د ولایتي شورا وکیل او په تیره دوره کې د مشرانو د جرګې د شکایتو د کمیسون مشر ډاکټر زلمی وایي چې د اتصاب کوونکو ځینې غوښتنې دلی ومنلې سوې او ځینې غوښتنې به پلازمینې کابل ته ورسوي. زلمی وویل چې تر سلو زیاتو بندیانو خولې ګنډلې وې او د ځینو روغتیایي حالت ښه نه وو. د ده په خبره د ډاکټرانو یوه ډله یې له درملو سره یو ځای په دې وګمارله تر څو د ناروغو بندیانو ژر تر ژره درملنه وکړي او په راتلونکي کې به هم همدا ډله د بندیانو څخه په اونۍ کې څو ځله لیدنه کوي. د سرپوزي په مابس کې 350 تنو سیاسي بندیانو له تېرې یکشنبې را په دې خوا د نه خوړلو په احتساب لاس پورې کړی وو. دوی غوښتنه کوله چې خوړو اوبه او روغتیایي اسانتیاوو ته پر نه لاسرسي سربیره د مابس مسؤلین ورسره غیر قانوني رویه کوي. افغان دولت له تېرو 8 کلونو را په دې خوا هڅه کړې تر څو په محابسو کې د سیاسي او جنایي بندیانو لپاره لازمې اسانتیاوې رامنځته او د بندیانو شته ستونزې هوارې کړي. دواخان مینهپال، د ازادي راډیو کندهار.
زمن غږ له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر نن د جاپان مرکز توکیو ته ځي او تر یوې اونۍ ډیر وخت په آسیا کې پاتېږي. د دې سفر په اړه د ازادۍ راډیو د خبر څانګې رپورټ چمتو کړی چې احمد شبری اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر له آسیا څخه خپل نه ورځنی سفر په داسې حال کې پیل کړی دی چې امریکا اقتصادي ستونزې لري او له ژور اقتصادي کسات سره مخامخ ده. باراک اوباما به د دې سفر په ترڅ کې نن جاپان ته ولاړ شي، بیا به چین، سنگاپور او جنوبي کوریا ته سفر وکړي. له جاپان سره د امریکا د اړیکو په اړه ویل کیږي چې له 15 کلونو راهیسې د دغو دوو هیوادو اقتصادي روابط هغه سي نه دي لکه مخکې چې وو. 15 کاله مخکې د توکیو او واشنگتن ترمنځ د تجارت پر سر اختلاف پیدا شو، خو اوس په جاپان کې حکومت بدل شوی دی. په تیرو 500 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د ډیموکرات ګوند پر جاپان حاکم دی، نو کېدای شي چې په اړیکو کې بدلون راشي. خو د امنیت په برخه کې د جاپان نوي سر ریاسم یوکو هاتو مایا وارلم خویلی دی چې د جاپان په جنوب کې د اوکیناوا په ټاپو کې د ډیرو امریکایي عسکرو له حضور سره مخالفت کوي. اوس مهال تقریبا 3000 امریکایي پوځیان په جاپان کې اوسي. په داسې حال کې چې د امریکا او جاپان ترمنځ د امنیتي او اقتصادي اړیکو په برخه کې ستونزې شته، په واشنگتن کې د امریکایانو د پانګه اچونې په انسټیټیوټ کې د امریکا او آسیا د روابطو څیړونکی کلاود بیرفیلد وایي چې اندېښنه د جاپان ډیره ده او جاپان غواړي چې اړیکې ښه کړي ځکه چې له چین سره د امریکا اقتصادي روابط ډېر زیات شوي دي.
And I hope he will listen to what has become ever louder requests by our allies out there, not just Japan, but
ولسمشر اوباما به احتمال ډیر واوري او زهيله منیم چې دای به دا واوري چې د متحدینو لوري هلته جدید څه غوښتنه ترې کیږي. په دې برخه کې جاپان یوازې نه دی، سنگاپور، انډونیزیا او جنوبي کوریا هم دي چې ټول غواړي له امریکا سره بیا د مخکې په څیر تجارت ولري. زه فکر نه کوم چې ډیر څه به په دې سفر کې وشي. اوباما شای بیرته له دې فکر سره راوګرځي چې آسیا د اقتصاد لاړخه د امریکا لپاره ډیره مهمه ده او موږ د اوباما په لومړیو نه میاشتو کې د سوداګرۍ په برخه کې له آسیا سره په یقین سره چې اړیکې سست کړې دي. شاغلی بیرفیلد زیاته کړه چې شاید شنبې پورز بارک اوباما په جاپان کې خلکو ته وینا وکړي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
قدرمنو دوستانو د ریپورتونو لمن هم دلته رم غاړو او تاسو را بولو چې د ګړې اچار 19 پروګرام او ورپسې ازادي رادیو مجله ووري چې اسد الله غسن فر چمتو کړی ده.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام. د خوک له والګي سره څنګه یې؟ همدا یو مصیبت کوم اغام راغی اوس من خدای پرده کوه. ځینې کسان په خبرو کې یو نیمه کلمه ډیره کاروي لکه تکیه کلام چې وي. راځي د یو څو کسانو موږ در واورو. ډاکټر
حقیقي صاحب،
مامور
صدقه شم صاحب،
خون کوي
شابس بچیا،
دکاندار
خوخه دی نو بل ځای نه پیدا کی،
رهنما والا
والله په بالله چی نور دی خپل خوخه،
خیاط
کم یم درته،
موسا والا
ډالر پسوس،
ډرایور
لیک صبر کاوه،
کلینر
زله خیره رو با سیکره،
میرمن راو را، خواند
تبا دیکره مزید،
لور پا بلای وهم، خبریال
مردی،
صاحب نظر
پا غلب گمان،
دلوی مغازو خواند
میربانی چم پا کارو،
سوداگر
مال چنگ سو،
پریدوسر
دا غک بلا چا وخلم،
شاعر
دا یو باید دی،
والی
دو باید ازم،
خاروال
جولی گی غم مکل،
وزیر
پا پلان کمو نیولای دی،
ترافیک
حرکت کوا حرکت کوا،
قصاب
بیغام وزت ما پریک دلیگ لری و درگا،
اوس پاو که اغا خبر تا چی ام داوس را ورسیده. نن سهار وقتی چرگو او چرگانو پخار که ده خوخی لاریون وکر. خبروایی چی پا لاریون که زیاتر زراعتی چرگو او چرگانو گدون کره و ده لاریون چی ده چرگانو ده دفاع ده کمیته ده فعالین لخوا بدرگه که ده لمره ده خار لکوچو او پس کوچو نرا پیل او پا چتکی سره ده خار مرکزی برخی تا ورسیده. چرگو او چرگانو د سمینارونو پر زید او د خوگانو پا ملاتر شوارونو ورکول.
سرلوړی دی سرکوزی سرلوړی دی سرکوزی سرلوړی دی سرکوزی سرلوړی دی
سرکوزی اور اک دی وته د سیمیناری دا
ژوند دی وی چرګان
ژوند دی
سرلوړی دی سرکوزی
سرلوړی دی
ژوند دی وی چرګي
او ژوند دی وی چرګان
دا چې چرګانو ولید دغه د خوخی لاریون په لار اچولی وو او شعارونه یې ورکول د چرګانو د دفاع کمیټې د فعالینو یو تن داسې وویل
چرګانو د دې لپاره لاریون وکړو چې له خوګانو څخه مننه او تشکري وکړي چې د زکام ویروس یې دلته هم ټیټ کړه چې په نتیجه کې سیمینارونه او د ودونو سالونونه بند شول همته خو سیمینارونو او د ودونو سالونونو د موږ چرګانو بیې اخیستلی وو
دخو کوالکی که دیرو تا تاوانو نوادول خوزینو تای گتا هم ورسیده لکه داسی
والاکه شاباز خانه
چه دیویل؟
زلمی دیر تنگ سوای ده رازه چیر تا چکر تا ولار سو یو چو رزی پام با مغلط سی
که هشکی لکه ده تاغونده بیکاره وی ده خدای بختوری چنگ بیغم گرزی
ده پا چو رزو که نبر طرفه که گی
ده بر طرفه غم نشتر آسره دفتر کارونه می پاچی دی او بل ده چه رخصت می هم خلا شوی دفتر رخصت هم نرا کوی
ما ورخطا که گه ده چه بده رخصت کلی ته به مرته ایران سی
چه ډول
او ساده سړی نه یې خبر چې د خوږ زکام راغلی دی
خبر یې هم خو د زکام له رخصت سره څه
د زکام له رخصت سره هر څه چې دفتر ته لاړې او رئیس ته دې وویل چې د خوږ زکام لاندې کړی یم بیا یې وګوره چې رئیس څه درته وایي
زه وایم چې رخصت به رانه کړي که نه د ما هم چکر ته ډېر زړه کېږي
ما لیونی کېږه دې زکام څومره کارونه وکړل ته یو رخصت نه سي پکې اخیستلی
څه کارونه یې کړي دي
دا ښوونځي پوهنتونونه مامونه د ودونو سالونونه او نور ډېر ځایونه چې بند دي دا لکه چې تا ته هېڅ هم نه ښکارېږي ان چې مظاهرې او لاریونونه هم پکې ودرول سول
ښه نو رئیس صاحب ته ووایم چې د خوږ زکام نیولی یم
هو خو له هغه مخکې به ټوخېږي هم او پوزه به دې هم مخې
دا ټوخېدل خو اسانه دي لیکن دغه پوزه به مې څنګه وبهم
اسانه ده زوروره چې دفتر ته ورسېدې ښه تریخ مرچ وزدویه او تیرې که په مرچ وهلي ترخه لاسونه دې په پوزه او مخ راکش که بیا یې نو ګوره چې له پوزې دې سیلاوونه راوځي که یا
سمه ده سبا ته به رخصت واخلم او بل سبا به له خیر سره په چکر وځو
ته یوارې چمباکه وایم نر یې نه
صحیح شو بیخي صحیح شو
اجازه ده سب
اوهو شباز خانه شفا دیوی در توخیگی ولی
سب لکه چه دخوک زکام نیوله
ها دیده تب سوای دخوک زکام
اوهو سب
بلای اوهو سب الا جر موزا جر لدفتر اجا
سب کارونه می پاتی دی
مایم جردی مخبر کوا کارونی دی زکوم لعنتی وزا زر کوا
خسیب رخصت عریضه چی اولی کما
مایم جر موزا پرتل عریضه رخصتی
زیب
مایم شفی اولا خانوالی چسوی اغبال دی چشو
دقیم سیست دیوین
بله دقیم سیست علی شعبان زنزوله که یعنی دفتره دبانجه او باسه
خواستایم
دنسه کوئی دنسه کوئی
ویم خبرتی ما پیده ای چو ویروس مرمی سا بیا پا موبایل که در سوایم وزا
کاش که پا دی پسی دمی خواه سندگانو زو کام راشی
او دا هم د بی سرحد غلو خبرتیا د بی سرحد غلو اتحادیه ټولو ایوادوالو ته خبر ورکوي چې لدی ورسته دی د غلو او غلاو اړوند هیڅ ډول تشویش نه کوي، ځکه چې لدی ورسته به د بې سرحده غلو اتحادیه د هیواد د ټولو غلاو سرپرستی وکړي. د بې سرحده غلو اتحادیه غواړي چې له دې وروسته غلا د شتمنو په تښتولو، بانکونو په وهلو، موټرو غلا کولو او نورو داسې غټو ځایونو متمرکز کړي او د هغو خصدزو غلو مخه ونیسي کومو به چې موبایلونه جیبونه وهل او قلمانی غوښتلې او یا به هم زور ټغل، سترنجۍ، تلویزیون او برستري غلا کولې، د دې لپاره چې ښاریان په ارامه خوب وکړي. د بې سرحده غلو اتحادیه په کلکه له ټولو غلو او دړمارانو څخه هیله کوي چې له دې وروسته خپل فعالیتونه د بې سرحده غلو له اتحادیې سره منسجم او اماهنګ کړي. مخ په وړاندې د غلو د لابري په هیله.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، صادق سپینغر، عبدالرحمن، اسیب الله جلالزی، سپوږمۍ مسکا ستانکزی او زه هیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ د پوسټ بکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 4411، کندهار 22، جلال آباد 4، کندز 1، خوست 1 او یونیورسټی ټاون پېښور 1.4 اتیا.
د آزادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسد الله غزنفر یم. په آزادۍ رادیوي مجله کې مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې عبدالله پیکار خپل یو نظم راوړي: په نړۍ او افغانستان کې د سانسور تاریخ ته یو کتنه لرو. د افغانستان نامتو ربابي ظریف استاد هغه نغمه راوړي چې ویل کېږي نامتو عاشق ادم خان به درخانه ته غږوله. نوري خبرې هم شته، خو په سر کې د ونې فرهنګي خبرونه او لینا شریفي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې په بامیان کې د بودا د ورانو شویو مجسمو د پاتې شویو برخو د ساتنې لپاره هڅې پیل کړې دي. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ضیا افشار په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ټاکل شوی ده چې په راتلونکي میلادي کال کې په کابل کې په یوه نړیوال کنفرانس کې د ورانو شویو مجسمو د بیا جوړولو په موضوع بحث وشي. د ښاغلي افشار په قول په بامیان کې له طبیعي حوادثو د مجسمو د پاتې شویو برخو د ساتنې لپاره همدا اوس هم اقدامات روان دي. د نامتو عالم او لیکوال پروفیسر رسول امین جنازه په کونړ کې په خپله پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. پروفیسر امین چې څو ورځې د مخه په استرالیا کې وفات شو، له خپل وصیت سره سم د افغانستان د کونړ په ولایت کې خاورو ته وسپارل شو. د پروفیسر رسول امین د جنازې او خاورو ته سپارلو په مراسمو کې ګڼو لیکوالو، پوهانو او د هغه مرحوم مینوالو برخه واخیسته. د افغانستان په شمال کې د ځوانانو یو ذوقي مجله له چاپره ووته. ناجیه صدیقی چې د دې مجلې د خپرولو په کار کې برخه لري، آزادۍ راډیو ته وویل چې نوین مجله به د ځوانانو ذوقي غوښتنو ته په پام سره خپرونې وکړي. له بلې خوا تېره اونۍ په کابل کې د جوانان فعال په نوم یوه اونیزه چې حامد عبیدي یې چلوونکی دی له چاپه راووته. دغه راز په کندوز ولایت کې له څو کلن ځنډه وروسته د سنځلې مجلې خپرېدل یو ځل بیا پیل شول. د سنځلې مجلې مسؤول مدیر احمد الله ارچیوال او مرستیال چلوونکی محمد ظاهر شکیب دی. د افغانستان د ملي موزیم مقامات وایي چې د دغه هیواد یوه مشهوره تاریخي مجسمه چې ډیره صدمه یې لیدلې وه ترمیم کړې ده. دغه مجسمه چې د بودیستوا په نوم یادیږي ډېر کلونه پخوا د کابل د بالاحصار په سیمه کې موندل شوې وه. بودیستوا د افغانستان د ملي موزیم په خورا مهمو آثارو کې شمېرل کېږي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مقامات وایي چې دغه مجسمه په خپله افغانانو ترمیم کړې ده. د یادولو ده چې په تېرو څو کلونو کې ځینې افغان ځوانانو له جاپاني او فرانسوي لرغونپوهانو څخه د لرغونو آثارو د رغولو او ترمیمولو فن زده کړی او اوس په افغانستان کې د لرغونو آثارو ترمیم اکثره وخت د خارجیانو له مرستې پرته ترسره کېږي.
د دې اونۍ په راډیوي ادبي قاموس کې د تېرې اونۍ په شان د سانسور په اړه خبرې اورئ. تېره اونۍ مو واورېدل چې سانسور له ډېرو زمانو راسې موجود و، خو د نن په خپرونه کې به دا واورئ چې سانسور د رنسانس له زمانې او بیا د مطبعې له اختراع راهیسې لا زیات اهمیت پیدا کړی دی. په روانه خپرونه کې په افغانستان کې هم د سانسور په اړه ځینې خبرې اورېدای شي. استاد نجیب منلی وایي،
په شپاړسمه پیړۍ کې کله چې نوي افکار را پیدا شول او د رنسانس د دورې پیل و، نو په دغه وخت کې یو څه فکری ازادي پیدا شوله. په دغه فکری ازادۍ کې اوله ازادي هنرمندانو واخیستله، نقاشانو واخیستله. عمده ټکی پکې دا و چې په دغه وخت کې د انسانانو، د لوڅو انسانانو انځورول رواج شول،
لکه د دوه دوه نیم زره کاله پخوا غوندې
دلته بیا هم د لوڅو انسانانو انځورول رواج شول. او کله به چې پاپ د کلیسا یا د یو معبد د تزیین دپاره کوم هنرمند ته وویل چې انځور وباسه، نو هغه کېدای شول چې ډېر انځورونه لوڅ وباسي. ډېره مشهوره کیسه یې د میکلانجلو ده چې د سیکسټین معبد د چت د تزیین کار ورکړ شو او د دا کار یوازې وکړ. کله چې پاپ راغی ولیدل چې اکثره کسان چې په دې کې انځور شوي دي که هغه پیغمبران دي او کولیان دي، لوڅ انځور شوي دي. نو ده د میکلانجلو نه پوښتنه وکړه چې ته نه شرمېدلې چې دا دې داسې کول؟ او هغه ورته وویل چې خدای چې په هغومره عظمت دغه موجودات په دې شکل خلق کول، نو زه یې ولې په انځورولو وشرمېږم؟ مګر سره له دې هم په دغه وخت کې که هغه چا چې د آثارو فرمایش ورکړی و که د داسې شرایط سره به مخامخ شول، نو بیا به یې نور شاگردان هنرمندان دې ته ګمارل چې د استادانو په کار باندې د پاسه یو بل سره رسم کړي. د شرمګاه د پټولو لپاره به یې په د تاک پاڼې رسمولې، یا به یې یو ټوټه د هغه د بدن نه تاووله. دغه کار هم د سانسور یوه ډیره مهمه بیلګه ده.
استاد منلی، دغه قصه چې تاسو کوئ دا خو له هغې زمانې سره تعلق لري، له 450 کاله پخوا سره چې مطبعه هم اختراع شوې ده. آیا داسې ویلی شو چې مطبعه راغله او بیا نو دغه ازادي ډېرې شوې او نقاشانو هم داسې ازادي پیدا کړه؟
دا البته د مطبعې نه مخکې خبره ده، مګر کله چې مطبعه رامنځته شوله، نو هلته د آثارو د خپرېدلو د کنټرول ضرورت لا زیات شو. او د دې په خاطر په حکومتونو کې او په کلیساو کې د دې لپاره مشخص کسان وګمارل شول چې د کتاب د خپرولو او چاپولو او د پاڼو د خپرولو او د چاپولو پروسه وڅاري. په 1530 کال کې د انګلستان پاچا اتم هنري د ټولو چاپ شوو آثارو لپاره د مکلفیت وټاکه چې د خپرېدو نه مخکې باید د خاص مشاورین هغه وګوري او د هغوی اجازه واخلي. همدغسې په فرانسه کې کله چې یو وخت کې ځینې شعارونه، ځینې خبرپاڼې په دیوالونو باندې ولګېدلې، نو پاچا هم دې ته متوجه شو او په 1540 کال کې د چاپ او د خپرولو په پروسه باندې بندیزونه ولګول. نو دا د اروپایي هیوادونو کې د مطبوعاتي سانسور د پیل ټکی دی
چې له 14 میلادي پیړۍ پیل کیږي.
چې له 14 میلادي پیړۍ نه پیل کیږي، په دغه دوره کې حکومتي مقامات اثر څاري، مخکې له چاپ نه هغه یا مخکې له خپرېدو نه هغه کنټرولوي او پس له هغې د کنټرولولو اجازه ورکوي. د دې د پاچا اجازه ورکړل شي په کتاب باندې یا په اثر باندې د پاچا ټاپه لګول کیږي چې دې ته پټنټ وایي. او همدغه پټنټ له یوې خوا د اثر یا د اثر د پنځونکي ازادي سلبي، مګر له بلې خوا د هغه ملکیت په دغه اثر باندې تضمینوي. هغه چا چې د پاچا پټنټ اخیستی دی ډیر خسنات لري چې د اثر دده دی، نو په دې خاطر د ذهني ملکیتونو د شروع ټکی هم دی.
یا د نن سبا چورته په کتابونو باندې وایو کاپی رائټ، تالیف حق.
د تالیف حق دغه ځای نه سرچینه اخیستې ده. په شپاړسمه اولسمه پیړۍ کې بیا هم همدغه سانسور نور هم وده وکړه، ځکه چې مطبوعات وده وکړله. او د شپاړسم لوی په وخت کې د فرانسې په حکومت کې 168 تنه دې ته ګمارل شوي وو چې آثار بلولي او د هغې اجازه به ورکوي.
همدغه لوی چې په زمانه کې انقلاب راغی،
همدغه لوی چې په زمانه کې انقلاب راغی، او هغه کسان چې په دې وخت کې د سانسور قرباني شوي دي، ډېر مشهور دي. ولتیر دی، ژان ژاک روسو آثار هم سانسور شوی، همداسې د نورو ډېرو مشهور لیکوالانو او مفکرینو آثار سانسور شوي وو. په 19مه پیړۍ کې بیا هم سانسور شته، او دغه سانسور په فرانسه کې او په قاري اروپا کې د انګلستان په نسبت لږ کم دی. په انګلستان کې سانسور زیات نقش لري. کله چې پوستي خدمات ایجاد شول، نو بیا هم سره له دې چې د پوستي خدمات محرم وو، مګر بیا هم د دې لپاره چې د دولت اسرار فاش نشي، سانسور په دې برخه کې وو. او د جنگ په وخت کې طبعاً سانسور ډیر زیات اهمیت لري. زمونږ ټولنې ته چې راشو، نو دلته د سانسور مفهوم طبعاً د احتساب د مفهوم سره تړلی دی د څو پیړیو په اوږدو کې. خو بیا هم په د شلمې پیړۍ په پیل کې کله چې مطبعه دلته راغلله، کله چې دلته نوي افکار راغلل، نو دلته هم د سانسور خبره مطرح شوله
په مطبوعاتو کې.
په مطبوعاتو کې او ډیر څه پرته له د مقاماتو له اجازه نه شو خپرېدلی. حتی په افغانستان کې خو د مطبعې درلودل هم د دولت انحصار و، نو هر هغه څه چې خپرېدل هغه باید د حکومت تر څار لاندې خپرې شوی وای، یعنی مخکې له چاپ نه اثر سانسورېده. او کله داسې هم کېدل چې اثر به چاپ هم شو، یعنی له لومړي سانسور نه به تېر شو او وروسته له هغې به مصادره شو. چې دوه مهمې بېلګې چې یادېږي، یوه په 1938 کال کې د نور محمد تریکی د بنګ مسافری چې په پرله پسې بڼه په کابل مجله کې خپره شوې هم وه، مګر کله چې د کتاب په بڼه خپره شوله، کتاب پس له چاپه مصادره شو او د تریکی د قدرت رسیدو تر مهاله پورې دا کتاب بندي و.
استاد منلی، دغه کتاب ما شایدی جداد زموش پا کور که او هم دغا دی کابل چاپ دی تاریکی دی حکومت نا دی خلقان حکومت نا دی پخوا وقت چاپ
هم دغا چاپ چو سوا نسخی خپور شو او دا خپریدون روستا مصادره شو. هم دغا راز دی غبار افغانستان در مسیر تاریخ چې که اشتباه و نکم پا 1918 کال که د چاپ راووته، چاپ شو. د افغانستان ډیرو مشهور لیکوالو په هاته تقریزونه هم ولیکل، یو څو نسخې په خبري هم شولې او پس له هغې نه مصادره شو. دغه سي مثالونه نور د سندرو په برخه کې شته چې ځینې سندرې وویل شولې، یو ور دوه خبري شولې او بیا مصادره شولې. نو دغه سانسور په افغانستان کې په ورو ورو د پاچا په دوره کې، بیا وروسته د داود خان په دوره کې، او د هغې نه وروسته په دې نور دورو کې هم په دوامدار ډول باندې وجود درلودلی دی او ځین وختونو کې ډېر شدید وو.
استاد مننه، یو شکل سانسور دا چې موویل چې بعد له چاپه د یو شي بندول په افغانستان کې، حتی تر اوسه پورې ما ځینې کتابونه لیدلي دي چې په ځینو کرښو یې بیا هغه داسې تور رنګ استعمال شوی وي چې هغه کرښې ونه لوستل سي. حتی د وروستي ځل لپاره مې البته دا دولتي سانسور نه و، یوې موسسې خپله سانسور کړی و. زه ورغلم، یو عکس چاپ کړی و، بیا د عکس په سر باندې یو څوک ورته ناست و، داسې تور توش غوندې یو شی ورسره و، هغه عکس یې توره و چې طبعا د اداري مقاماتو به نه و خوښ. نو دغه سم یو جالب سانسور په افغانستان،
دغه سانسور په ټوله دنیا کې شته، په ټوله دنیا کې شته دی. په افغانستان کې د دغه سانسور لومړی بېلګې فکر کوم چې د سراج الاخبار په ورځپاڼه کې وی چې هلته هم ځینې مسایل خپرېدل، او کله چې د چاپ بره ووتل نو مقاماتو به خوښ نه شول، بیا په هغه باندې تور رنګ واهه او پس له هغې به اخبار خپرېده. او په تېرو لسیزو کې ځینې کتابونه مثلا د بهر نه راغلل چې په هغې کې همدا زموږ د خپل هیواد تولیدات میناتورونه وو. په دې میناتورونو کې د پیغمبرانو انځورونه ایستل شوي وو او د افغانستان سانسور په دغو انځورونو باندې رنګ وواهه. داسې مثالونه ډېر زیات دي او دا مثالونه په ټوله دنیا کې شته دی. د فلم په ساحه کې اوس هم په غرب کې مخکې له تولید نه سانسور شته، یعنی چې یو فلم چې راوځي باید چې اجازه واخلي
مخکې له تولید نه. مطلب دا مخکې له دې چې فلم جوړ شي، اغه ائیډیا باید لاغه سره شریکه کې د سنسور لیدارې سره
مخکې لدی چې فلم جوړ شي ائیډیا باید شریکه کې سناریو باید شریکه کې او پس لاغه چې فلم جوړ شو
تر شودلو لمخه
فلم باید دولتي مقامات وګوري او هغه طبقه بندي کې نو زینی فلمونه دي چې بیخینه راوځي زینی فلمونه دي چې بیا غوډ پروي چې د 10 کلونو کم کسان نشکتلې زینی فلمونه د 30 کلونو کم کسان نشکتلې زینی فلمونه باندې حتی زینی صحنې پټيږي نو دغه شی اوس هم شته دی
رحمان بابا فرمایي چې خوشي هر چرته د غم په اندازه ده د هغو به څه شادي وي چې بې غم وي له دې بیت خدا مطلب اخلو چې که غم تجربه نکړو او له مشکل سره مخ نشو نو د خوشحالۍ او اسانۍ په خوند او معنا به هم پوه نشو خو ځینې کسان شاید ګمان وکړي چې شاعرانو د غم د زغملو لپاره دا رنګه بیتونه ویلي دي چې خلکو ته ژوند آسان او د منلو وړ وګرځي مگر اوس یوې ساینسي تجربې هم ثابته کړې ده چې روحي ناکراری او بدخلقي ګټې هم لري نور حال به وشمه رشیدی راکړي
د استرالیا د ساینس جورنال په وروستۍ ګڼه کې د هغه تحقیق راپور خپور شوی چې د خوشخلقو او بدخلقو کسانو د ذهني صلاحیتونو په اړه ترسره شوی دی دغه څېړنه چې د روحیاتو د ماهر پروفیسور جوزف فورګس په مشرۍ د نیو ساوت ویلز پوهنتون د محققانو یوې ډلې ترسره کړې ده وایي چې یو څه ذهني ناکراري بنیادم ته ګټه رسوي د څېړنې نتایج ښیي چې خوابدی او بدخلقه بنیادم د خوشحاله بنیادم په نسبت لږ تیروځي دغه راز د بدخلقه بنیادم حافظه بهتره وي او کله چې د نورو په اړه قضاوت کوي نو شاید د خوشحاله او خوشاروا کس په نسبت ښه قضاوت وکړي څېړنه وایي چې ترینګلای او بدخلقه بنیادم ممکن د خوشحال کس په نسبت شاوخوا ته په دقت وګوري او انتقادي نظر یې پیاوړی وي په داسې حال کې چې خوشحاله کس ممکن د هر چا په خبره باور وکړي خو خوابدی کس د بل چا په خبره نسبتا ډیر غور کوي او په اسانۍ نه مني پروفیسور جوزف فورګاس چې د دې څېړنې د نتایجو په باره کې مقاله کړې ده لیکي چې خوشحاله او خوشروا انسان مبتکر او نوښتګر وي له نورو سره د گزارې په هنر ښه پوهیږي په ژوند کې د کامیابۍ لنډې لارې نسبتا په اسانۍ پیدا کولی شي او له حالاتو سره د ځان د بدلولو چل ښه ورځي دغه پروفیسور د خوابدو او بدخلقو کسانو په اړه لیکي چې دوی ممکن ډیر دقت ولري او په چارو کې احتیاط وکړي دغه راز خوابدي او بدخلقو کسان چاپیریال ته ډیر پام کوي او حالات په ځیر څاري
د بشر فکر ذوق او نظریات د زمانې له بدلانه سره بدلی شي د یو مفکر په قول یوازې بدلون پاتې دونه دی نور هر څه تغییر مومي د بدلانه د دایمي پروسې په نتیجه کې د شاعري په موضوعاتو کې هم قرار قرار تغیرات راځي ځوان شاعر عبدالله پیکار په خپل یو شعر کې د انټرنیټ له دنیا سره اړوند تجربه بیان کړې ده د شعر تر اورولو د مخه شاغلی پیکار یو تبصره لري دی وایي
داسې ده چې وایي شاعر چې دی دا یو هنداره ده چې د ټولنې کړه وړو پکې په خپل ښکاریږي یا هنرمند یوه هنداره ده رښتیا هم هغه وخت چې موږ په ګودرونو کې به ګرځېدو او چینارونو لاندې به ګرځېدو نو هماغه طرف باندې فوکس ډېر و زموږ که څه هم هغه موضوعات اوس هم ډېر یعنی دغومره افاقي دي چې هېڅ وخت زړښت نه لري دغومره ښکلي دي او وخت په وخت باندې به ښکلي کېږي به خو څومره چې زموږ په ژوند کې دغه نور بدلونونه راځي تخنیکي بدلونونه راځي اقتصادي بدلونونه راځي دغه به هم زموږ په شعرونو باندې اغېز لري زه په خپله دغه د انټرنیټ په لیکه باندې دغه نړیوال مزي باندې ډیر زیات کار کوم زما د خپل ملګرو سره د تماس لوی وسیله انټرنیټ د ټلیفون نه هم زیات ځکه په ټلیفون یو څه پیسې مصرفیږي او انټرنیټ په دفترونو کې مفت لګیدل دي نو موږ دغه د ایم ایس ان په نوم باندې یو میسنجر دی چې هغه کولای شي چې د نړۍ د یو ګټ نبل ګټ کې څوک غواړي وویني لیدلی هم شي خبرې هم ورسره کولای شي او د لیک په وسیله باندې ورسره دستي په دستي تماس لري نو دغه ایم ایس ان میسنجر باندې ما تقریبا دا څو کاله پرسته یو کې ډیر کار وکړ مګر د دینه مې عجیب او غریب خاطرات ولرل او دا راته ثابت شو چې رښتیا هم دغه ماشینونه چې څومره دي کدا د انسان د خپل خدمت لپاره وګماري او پس معقوله توګه ته ګټه واخلي په معقوله توګه امکارول شي او که په معقوله توګه ونه کارې کېدې شي د انسان په ضرر هم تمام شي دا د ضرر خبره ځکه کوم چې ما په شیر کې کڅو کې واوري فکر بکې د ایم ایس ان د دغه بهیر سخت مخالف سره ده خو نه زه البته دغه منفي برخه نو دغه یو ډیر ژور تاثر می تنه لیدل او په دی اخر کې بیا ما په یو نظم ولیکلو د برېخنا لیکه کتنهای نو پایکار ته تنهای اے بے درا بے دلدار ته تنهای کلا سرشی کلا تال شی کلا وزن لیونی غندی هوخیارا ته تنهای ستا پولان دی دا ساده نړی چی وینی ساده نه دا ډرامه د شرارت دا دا پرنګ او پریا باندې میانا خود غرض هنگامه د شرارت دا دا چتا ته په یو نظر در ګوري بل نظر بس په بل لوري روان دی دا چې رچی تا تخکاری مقدسه دا باطن زړی خیرن کور د شیطان دی د مکاری زمانی تر منځ هر خوا غړیدل د ټګی او برګی جال دی د برېښنا لیکه ده زر قبر کې ډیر دی را روان پری لهر لوری نه د جال دی د برېښنا دغه زنځیر چې غزیدل په حلقه حلقه کې ناست ورته شیطان دی خوري او بل ته په درواغو قسمونه یو و بل لره دوزخ په دې جهان دی یو په بل پورې نښتې دي لګیا دي خو نه خپلو کې راځي نه هم نوا دي ټول یو بل ته لکه غله دغسې ناست دي ټول یو بل ته په دوکا او په ریا دي د فریب په سره زنځیر تړلي خلک بې بهره دي له ریښتینې محبت نه د خپل ذات په ترګمۍ کې داسې ورک دي چې به ورک وي همیشه له حقیقت نه دغه نفس چې په درواغو باندې پایي دغه ژوند ته خو بقا ویلی نشي دا چې ده ته چا ریښتیا ویلی نه دي ځکه دی چاته ریښتیا ویلی نشي دا زنځیر نه د وحدت دی نه د مینې دغه جال د ابلیسي مکر ادا ده د آدم لوڼه زامن په کې راښکیل دي درواغجنه ابتدا او انتها ده دغه سیم چې غزیدلی نړیوال دی الوده په ګناهونو په اوبال دی کر د کرکې او نفرت کړي په ذهنونو له انسانه تر انسانه ستر زوال دی چې انسان یې د جادو په خوب ویده کړ بیا یې ذهن او زړه دواړه ځینې غلا کړل ډیر وګړي اوس د بت په بڼه ګرځي ډیرې ډیرو ته په ډیرو کې رسوا کړل خدا خدا چې له دې خوبه راویښ شوم خدا خدا چې پناه رانه سراب شو خدا خدا چې تنها شوم راټول شوم ترای تم مې لاروانه اضطراب شو نن چې ما سره نه یار شته نه دلدار شته نو ایله چې نن نه غدر نه غدار شته تنهایی مې اوس حسینه شاعري ده شکر شکر چې شراب شته او پایکار شته
لنډیو کې اورو چې څوک پر رضا له ملک نه ځي یا ډیر غریب شي یا د یار له غمه ځي نه معمولا د هغو ټولنو وګړي په نورو وطنونو کې د اوسېدلو ارزو کوي چې په خپلو وطنونو کې ژوند بې خونده او بدرنګه یې ورښکاري له یوې سایې سره سم د نړۍ په کابو هرو اتو کسانو کې یو کس ارزومند دی چې په نورو وطنونو کې واوسي وشماره شي دی په همدې موضوع یو رپورټ راوروي
په نړۍ کې کابو 100 میلیونه کسان دا ارزو لري چې له خپل وطنونو ووزي او په نورو ملکونو کې دیر شي د فرانس پریس اجنس له راپور سره سم د وطن د پریښودلو او په بل هیواد کې د اوسېدلو د ارزو په اړه یو نوې څېړنه وایي چې د نړۍ تر بل هر ځای د افریقا د لوی صحرا په جنوب کې د واقعي هیوادونو اوسېدونکي د وطن د پریښودلو ډیر شوق لري دا څېړنه چې دوه کاله وخت واخیست په 115 ملکونو کې ترسره شوې ده د دې څېړنې مطابق د تورپوستي افریقا په سلو کې 8 بالغ اوسېدونکي هیله مند دي چې نورو هیوادونو ته ولېږدي په دغه 100 میلیونه کسانو کې چې د خپل وطن د پریښودلو ارزو لري کابو 3 برخه کسان غواړي چې په امریکا کې ووسي له دې څېړنې سره سم امریکا هغه هیواد دی چې د ورتلو مینهوالې تر بل هر ملک زیات دي له امریکا وروسته انګلستان او بیا په ترتیب سره کاناډا او فرانسه هغه ملکونه دي چې د ورتلو او پکې د اوسېدو مینهوالې ډېر دي د دې څېړنې نتایج ښیي چې د آسیا په خلکو کې د لیږد او وطن پریښودلو شوق خورا کم دی په هرو 10 آسیایانو کې یوازې یو کس دا شوق لري چې خپل وطن پریږدي او په بل وطن کې واوسي
د دې څېړنې په وخت له 2,00,000 کسانو چې لږ تر لږه عمرې 15 کاله وو د ټیلیفون له لارې او یا په مخامخ ډول د وطن د پریښودلو په اړه پوښتنه وشوه. د ګالوب موسسه چې دا څېړنې ترسره کړې ده وایي په دغو ترلاسه شویو احصایو کې یوازې د 5% تېروتنې امکان شته.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
حسی وای چې کله آدم خان د درخانه په مینه تومتی شو او په وطن کې ورته گزاره سخته شو نو د سوات او ملکانډ یخی درې پرې شو دی د پېښور او تودو وطنونو مخه وکړه. په تاوده وطن کې د خپلې سیمې د سردرو ارمان ورغی او نارای وکړه چې د ملکانډ د سر توتی وای پور ستی وای تومتی نه وای مینه. ادم خان په پښتو فولکلور کې د بې ساري مقام څښتن دی. ادم خان چې د مینی پور ستی وو او پردیسی روح نا قرار کړی وو خپل غم پر باب غلطه وو. د به دومره سرناک رباب ژغاوه چې یو ځل درخانه ور باندې आवाज کړی وو چې تور ادم توره چندنای رباب دی موه په زور او کننو درخو دروته سرتوره. د پښتو موسیقي پر روایتو کې د رباب یو خاصه نغمه ده چې ادم خانی بولی. زموږ همکار ومان نیازی د افغانستان له یو نامتو رباب ژغون کې ظریف استاد سره د همدې نغمې او د ادم خان د رباب د هنر په اړه خبرې کړې دي. تاسو له جوړسته له ظریف استاد هغه نغمه هم اوریدای شئ چې ویل کېږي ادم خان به غږوله او په درخو به یې ور بلاوه.
د دوه مینو ادم خان او درخانی نقل مخای اوریدلی وي. دا به مو هم اوریدلی وي چې د ادم د رباب شرنګی ته درخو د ټینګې نه وه سر توره به راووته او په مین به یې دیدن ولوراوه. خو د نقل تر څنګ په غاړو او لنډیو کې د دوی ناندری او غوږندری هم مشهورې دي. تاسې راځئ لومړی دا سندره واورو. ادم خو د کنجکو سوداګر و خود. ظریف استاد د افغانستان نامتو ربابي وایي چې د درخو تبه نازکه وه په مازی خبره به یې خاشه اخیسته مروره بسوه خو له ادم سره یې د اجران وسه نه وه. د محبوبې په فراق کې به یې په رباب هغه کانې وکړې چې چا نه وي اورېدلی. خپله لیلا به یې سرتوره راوویسته. د رباب دغه طرز او شکل چې ادم به د محبوبې په فراق کې غږاوه ربابیانو تروسه پاللی دی. راځئ د لیبې له ظریف استاد څخه واو. ظریف استاد تاسو رباب غږوي بیا یو نغمه د ادم خانی په نامه ده. د ته ولې ادم خانی نغمه وایي؟
دا ادم خانی په دې نوم دی. ادم خان خپل ربابي وو، ډېر مشهور ربابي وو. درخانه به څه کله درې مهراور شو نو دا رباب به داسې غږوله. دا بعد هوا په وجه باندې دغه غوښت بیرته به ادم خان ته بغه مروره بیرته پخلا شو دا مطلب
دا چې کله مروره به وته تا ویل وای دا به غواله
کله بغه داسې مروره یو غره نه بل غره نه پناه شو نو دا د رباب په وجه به بیرته پیدا کړه د ورځې لاس ورې بغه وای مروره کېده بیا دغه رباب د دې مشه قواله دوړ
درخانه یې هم په رباب مینه و او هم په ادم خان
دا درخانه په په ادم خان باندې په رباب په ټنګ پسې دی زیاتی عاشق دی پاک عاشقانه صاحب
دا رباب په کوم ټنګ دا مینه و
په دا